مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لړم یا قرب میاشتې بوښتمه د نومبر 13مه د خبرونی په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چرواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت ته تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس سمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16مه په اسلام آباد کې سبیبه. د ملي امنیت شورا د دفتر د یوه سلاحکار په مشرۍ یوه هیئت د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیئت پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخبرو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه صراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو صراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. د دې پیښې وروسته د تالقان ښار اکثرو صرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. دوی اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسله والې غلاوې زیاتې شوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. بلخوا د هرات ښار د صرافانو مارکیټ ته نږدې د یوه مقناطیسي بم په چاودنې کې د درویو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل شول. دغه پیښه پرون مازدیګر وسوه. د روغتون مسؤولان وایي چې د دوو ماشومانو او یوه سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالاحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې پچه ګټلې وه لومړی بیچنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالوي کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل شوي دي. د ایران حکومت تیره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو لمخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سی وي تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرچیان خو زیات یې او باشان ول. مظاهرچیانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسې کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 268 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته وویل د 2000 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې 5مه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنې کې د ولسمشري دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو میلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسو آزادۍ راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلی چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لانی وو خوراکي مواد نه ورته میلاوېده نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي. دا هم وري چې په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي.
دا تر څلور ورځې کې بيخي وړلانه لور ته رځې مې په اور وخت هم صورت شوې نه کومه کار سره کړې نه شای دې تلې دې چې موږ نه دې ته دوه نه شای نه لور سره وای خو یا یو وخت یا یو واغوند یا یو کرایه.
په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یو اندازه اواید دولت وسلوولو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم وزره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میترخانې نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرې د سیاګر د افغاني او ترکمني دي حساب وکړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې امریکا په ایران کې د مظاهرچیانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
لنګر هر څه خدار رسیدلو راپورونه لمخې د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل آزادی رادیو تو موبایل تر اوسه پورې د داعش 615 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شنوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغداري د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لارې قطع شول او همدا علت و چې زیات د داعش کسان یا مړ شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتیدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هرڅ لمنځه لاړول.
خو د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي؟ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا کسان دي چې د ورکزوی و د باجور او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه موږ کابل ته لیږو بیا به سفارت او د خلکو د هغه ځینې دغه کوي دی چې 200 کسه موږ نارینه موږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دی. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه موږ نیولې موږ دي همدغه سیم پریغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره اوسېږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړي او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړیستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کا او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو منځه وي وړه ویواله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په ډېر قوي د فشار لاندې وو.
راپور نوای چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپل ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي. خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګرویژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې لمنځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. شغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې لپاره دا چې تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغه وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کا نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو منځه وي وړه ویواله. نو بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده نو د هماغه فشار د وجې نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې د دې افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبور شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو د ویسي د طالبانو د دیش روان دي هغوی هم ډېر اندازه خط مات کړ او دا سیمه د زموږ امنیتي ځواکونو هم هلته ډېرې قربانۍ ورکړي دي او خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشتي هغو عملیات کړه روزانه عملیات به کړه نو بالاخره دو مانې نور هغه اخیري کړې څنګه او دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوي چې همدغه شپږ سوه پنځه کسان به وروستي کسان وي د دوی او که نه فکر کوي چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیري صفر درجې ته نور رسېدلی هغه د چین اخیري لکه د تختو مرکزونه شو د مامند خروي شو دا ټول ځینو کې د منځه تللي دي د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی.
ویل کیږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته، څه فکر کوي چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نشي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې به راوړي تسلیمږي او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه بیا ډېر نه وي او د داعش عموما په افغانستان په اکثره نکاتو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لومړنی متن بشپړ شوی مګر امریکا خپل ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې دی هم قطر ته تللی و د یک شنبه په ورځې په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو. لس میاشتې چې په کومو شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا باس نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو او دا ځلته موږ تعهد اخلو تمو سره توافق تر رسیدګي به د امضا کایم به لاسلی کی بیا نور دی وخت زې سبب نشي.
دینه کسیس پلاوی قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې 15 ورځې خبري اترې کړې دي. د راتلونکو سیاسي نظام جوړښت د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې د بیان او رسنیو ازادي د خوځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پر بحث کړی او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکو سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکو پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یو طرح کې وړاندیز کړی ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرح کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات رانغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره او مادهیزه طرحه وړاندې کړل ده. دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسیدلو تر ټولو اسانه لاره ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په مانیټا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوې، خو له دې وروسته په ځلونو د دې خبرو د پایل غوښتنه شوې مګر رسما لا پایل شوې نه دي. تازه د دې خبرو د پایل یو بل حدسه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوې هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل سوي میرمنې خیرات ټولوي. دوی وایي چې دې کار ته له مجبوری مخه کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیرای وخت پښنو چادرې و کې نغښتې یو شمیر میرمنې ناستې وي چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل نه راباندې مهربانه شي او د بل له کوره ډوډۍ را ترس په غو باندې ناست دی.
کله په خپله اوسم چاته ملاس نه دی یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي.
د دې تر څنګ د ښار په ډیری سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکي ماشومان مخته کېنولي وي او د خلکو لاس ته ګوري. د دې ډیری برخه هغه میرمنې دي چې میړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي. پروانه د خواجه علي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوي. دا وایي میړوی پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو. اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي. دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
له دغو عیالو سره م یو زوی مې ګونګی دی، دا نور کوچنیان ډېر ګزارم دا داسې سر لاړ سم فکر کوم، ماښام راځم سوال کوم. نور ولاکه په کور کې شی لرو، دا درې څلور ورځې کېږي بېخي وړله نه لرو. ترجې مې په هر وخت هم سورت شولې نه کومک راسره کړی نه م شی دتلي دی، هېڅ یې مونږ نه دتلي. سړی م کې ولکوبانې وکړه شهید سو.
د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې هدیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي. دا وایي میړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي.
زمان تم بات تا سلام په پرسو کې شې څوي مستلیم د تر بدرې چرغه تخ تم دوه نشه نست چې بیا خو یا کله په خپل وزم چې تم لاس نیولې یا دا چې نه نه چات سوال کوي دوه نشه نه لرو چې راوای خو یا یو خو یا یو غوند یا یو کرایې.
دا یوازې پروانه او فاطمه ندی چې ګداګیری کوي، بلکې په غزنی کې د سلګونو وجلسو سرتیرو کند خیرات ټولولو ته اړ شوی دی. دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وجلسو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي. والي وحید الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه څوک چې د مصلح حقوقو په لیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کیږي، په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق حقوق په قانون کې تثبیت شوی دي، د طرز عمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کیږي. په دوهمه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څخه چې موږ په اختیار کې دي، یا د موږ سره کوم خوراکي و د غیر خوراکي توکم وروسته، موږ وخت په وخت دغو ورثو سره کوو، او هغه څه چې د موږ ست کار لاندې دي ان شاء الله تر دې راي هدا کار مخ ته تللی دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابر کړو.
دا چې دغه مېرمنو ډیرای برخه ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوی دی، نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که هغه مونه خوړل سي ناورین برامنسته سي. مدني فعال عبدالمجید جلان وایي،
کدی دې هغه مونه خوړل سي خدای مکړه اخلاقي فساد په زمينه برابر سي، د دوی اولادونه به د مخالفینو لیکو ته ولاړ سي، او د خلکو په دولت باندې باور به کم سي. نور خپل ورونه یا زمن دي سرتیرو لیکو ته ناسب نه ده، خپل وخت ستونزه ده.
دغه مېرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګر او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړي دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلی کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برتانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې، خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو رسپانه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پر چاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شهرونو ته پراخ سول چې حکومت تیره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای وای د تیلو د بای د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنځشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بای له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو تل وړ کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه ای د دې مظاهره په وړاندې په خپل لومړی خبرګون کې پرون یک شنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه ای دا انتقاد وروسته له دې کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې زر تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره لدې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصله ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملی شي.
وقتی تصمیم گرفته شد از نایه سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه يم، خو که د درې ګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي.
وانه کارشناسی هم متکی شي.
په همدې حال کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یک شنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نهیلي دي. دوی ازادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کېدا تایید کړی ده، خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوړي چارواکي اسدالله عباسی د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کېدا تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلی دی. محمود الله قلمیار د هلمند له سنگین نلی کې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځه ولاړ، خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان علی کې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بیتشویو ورکول وعده کړی و، خو اوس هر څه له درکه دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له ولسمشر څخه مهیله ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلی چې د سنگین لوی لار له څو کلونو راهیسې بنده ده، باید چې غمې وخوړل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، له والد څخه غواړم چې د ژمي په رارسېدو سره بې سربنا کورنیو سره مرستې وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکي، د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلمي تندر لیکي، افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه وکړي. او عبدالغفار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي چې د لشکرګاه ښار د هیروین معتادانو او سوالګرو په سر اخیستې حکومت باید غم وخوري. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، او اوس هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. تر اوسه په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار په مرکز تالقان کې د یوه صرف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د جټ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په تصل کې وکړه چې پرون د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. د بلخ په ځینو سیمو کې د برېښنا د صرفي پیسې وصلولو طالبانو ته ځي. مجیب الرحمن حبیب زای ورباندې راپور لري.
د بلخ ولایت د چمتال، نهرشای او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې طالبان له دوی څخه د عشر او زکات د راټولولو ترڅنګ د هغوی د مصرفي برېښنا پیسې هم په زور اخلي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي احمد سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د نهرشای ولسوالۍ د کمپیراک سیمې ملک یا قومي مشر ګلبدین وایي چې طالبانو له هغوی غوښتي تر څو د خپل مصرف کړې برېښنا پیسې د دغې ډلې غړو ته ورکړي او دوی خپلې غوښتنې د وسلې پر مټ پر خلکو مني. هغه زیاته کړه دوی یعنی طالبان د برېښنا په مسله کې هم ګډون کوي او ویلي دي چې د برېښنا پیسې موږ ته راکړئ. د خلکو لخوا ورته ویل شوي چې د برېښنا بل دولت راکوي خو پیسې یې تاسو اخلئ. دا یوه عجیبه او غیر منطقي خبره ده، خو موږ ستاسو د وسلې پر وړاندې څه نشو کولی. حتی د بلخ ولسوالۍ په مرکز کې چې د دولتي ځواکونو تر واک لاندې سیمه ده، دلته هم خلک شکایت کوي چې د برېښنا د صرفي پیسې د دولت ضد وسلوال ترې اخلي. د بلخ برېښنا اداري مشر انجینر حمیدالله حمیدي هم تاییدوي چې د طالبانو د ګواښ او ممانعت په دلیل له شپږو میاشتو را په دې خوا د بلخ، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو په لسګونه کلیو کې د برېښنا میترونه نه دي لوستل شوي. ښاغلي حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې په مجموعي ډول په دغه سیمو کې 2000 کورنیو میترونه نه دي لوستل شوي او هره میاشت 5 میلیون افغانۍ د برېښنا له پیسو پوړوړي کیږي چې په یوه کال کې له 6 میلیونو زیاتیږي. د بلخ برېښنا ادارې مشر وایي که څه هم خلک د خپلې برېښنا د صرفې پیسې طالب وسلولو ته ورکوي، خو بیا هم دوی د مصرف کړې برېښنا په دلیل له دغه بنسټ څخه پوروړي دي. انجینر حمیدي زیاته کړه
یو تعداد ساحې دي چې هلته موږ اجازه د میترخانې نه لرو. 6500 مشتریان دي، هغه موږ ته اجازه د میترخانې نه راکول کېږي. په بلخ کې ده، په چمتال کې ده، او قرې ده، سیاګر د افغاني او ترکمني د حسابو کې دي. دې تقریبا د 1,000,000 کلواټه کېږي، تقریبا د په حدود 5 میلیون افغانۍ وي. موږ یو کلواټ برق سه اخلو، د په مقابل کې باید جانب مقابل ته پیسې ورته ورکو.
د بلخ امنی قمندانی وایي چې تر دمه د بلخ برېښنا له ریاست څخه کوم کتبی مکتوب نه دی ترلاسه کړی تر څو د یاد ستونزې د حل په خاطر پوځي اقدام وکړي. د بلخ د پولیسو د امنیت امر عبدالرزاق قادری وویل تر دمه په دې اړه موږ ته په رسمي او کتبي توګه شکایت نه دی رارسېدلی. که داسې یو څه وي، دا زموږ مکلفیت دی چې مخنیوی وکړو او پر وړاندې یې جدي اقدامات ترسره کړو. د طالبانو یو بیان سبی الله مجاهد د یاد ډلې لخوا په بلخ ولایت کې د برېښنا د صرفې د پیسو د راټولولو موضوع نه تایید او نه یې هم ردوي. سربیره پر دې چې د بلخ په درې ولسوالیو کې خلک وایي چې د برېښنا د مصرف پیسې وسلولو طالبانو ته ورکوي، خو د بلخ برېښنا ریاست په روان کال کې 1,500,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې نسبت تیر کال ته پکې 4,90,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. مجیب حبیب سعید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل لخاره د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سکم دیرش کاله مخکې ورته د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وخت کې یو نمبر ځمکه ورکړل شوې وه، خو تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد صدیق او ورپسې به د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
صدیق.
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړی؟
ټلیفون مې د کابل کړی، اصلا زه د نیمروز ولایت یم.
خو مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا و چې د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زه د نیمروز د خلکو نماینده وم، په ولسي جرګه کې وکیل وم. شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د څو نمرې و وکیلانو ته د قرې په اساس ورکولې، نو زما قره په نوابات پلیچرخي کې په 14,502 نمره باندې وخته. ما د دغه 200 نمرې قیمت تعویل کړي. سند د ملک ناس مؤاخسته تر اوسه نه پېژید کړي، ولی اعتراف وسو چې اعتراف وسو هر څه برهم درهم سو. دا نو زه نه یم راغلی کابل ته په نمرېز کوم چې دا طالبان راغلي راغلل، چې دا د کرزی حکومت راغی راغلم. د کرزی حکومت هم لکه دغه د شاله حاله و چاته جواب نه وای. بیا دغه د اشرف غنی صاحب حکومت کې راغلی، دا نمره مې تعقیب کړې، زما نمره تر اوسه زما په نامه قید ده چې اخیستې نه ده. زه شپږ میاشتې پسې ځغستلم، سبادي ځغزولی یم، دورې وروسته و بالاخره راته وویل چې هغه ستا نمره د په کلي کې ده، موږ هلته نشو وتلی، مازیره لري. ما که مازیره لري خو ته یوازې راکړه، یا دغه نمره تر هغه راته خلکشي کړه چې خلک ما وویني تا وویني، او یا یواز راکه بل چیرې راکه درته راکه بل چیرې راکه یواز دې راکه. زه د هغه وخت کلمې چې یو سرپنا ته ګرد افغانستان کې خدای قسم ده کېدل.
ها وکیل صاحب، دغه نمره چې ده د ستا په نامه اوس هم په ځای پاتې ده او کنه؟ چا غصب کړي؟
نه نه، غصب نه ده، په املا کې چې زما په نامه قید ده، سپینه پاتې ده، هلته پرته ده. بس نه پوهېږم چې د ښاروالۍ پیسې غواړي زما څخه دورې څه سرګردانه کړم. زه شپږ میاشتې غلولم. اخر بزار اخر مسلمانو راځي انتقاد ته راځي، ازادي ته پناه راوړي.
وکیل صاحب، شاروالۍ ته تللی هغه څه وایي؟ ده
شلواره ډېر شاره تللی.
څه وایي؟
ما بس زده مې و ده شاردار فوزي زمین شاره فلانه شاري ته غورځي، فلانه شاري ته دولسه منایي ته غورځي، دولسه منایي بیخته بیا شاروالۍ ته غورځي. بس کاغذ فرانی دزغلی اخر داز ما کاغذونه وایي په فوزي زمین کې یو زور مامور دی، خدای په خپل خیر غضب گرفتار شي. پیسې هم نه رسولې چې په شاروالۍ کې په توضیح زمین کې پراتې دي. ټول اسنادونه چې زه تر دېرش واله اضافه پسې ځغستلم.
منکر خو نه دي کنه؟
یا منکر نه دي، هېڅ منکر هېڅ شی نه لري، فقط صرف دا که از ما څخه پیسې غواړي زه پیسې نه لرم چې واره. شاروال صاحب څه دې څه پوښتنه وکړي چې تاسو د توضیح زمین څخه دغه د دو اتیایمې نمرې په واده کې راوغواړي، خو هغه سپینه پرته ده، زما په نامه قید چا غصب کړی هم نه ده. نو دا ولې نه راکوي؟ که دا نه مزله لري د دې په نسبت به یوازې ما سره راکړي.
د دې خو ډېر کلونه ووته کنه؟
هغه خو نه ووته، نه خو چې سړی واسطه نه لري. موږ هر شوبې ته ورځو، داسې معلومېږي لکه په کاشي چې یو څوک دلته راغلی وي.
دا مسئله شاروالۍ پورې اړه لري، کابل شاروالۍ پورې؟
کابل شاروالۍ پورې اړه لري. بل
ښه، د دې پوښتنه به موږ وکړو.
یا چې ما ته دغه وخت راکړي چې زه کابل شاروال ووینم.
داسې هڅه دې کړې چې شاروال ووینم؟
هڅه مې کړې ده چې ورغنه وایي نه لیدل کېږي. دا د هېواد بانې دي، یو پنجشنبې بله پنجشنبې سل نفره دوه سوه نفره د دې سره پېژني، هغه د مخه ده سرچینه هم کړې دا وایي زه نهسته مې کړ. ما شاروال ووینې خو زه به د خدای تار ووهچوم چې کاکا ته خو مسلمان یې، دا د اوشت شپږ ویشت اوشت کار د دې څخه تېر شو. دا څو شاروالان راغلل، څو پاچاهان راغلل، ولاړ وراغله، دا ولې ځانه حدیث.
ښه، د دې مسئلې پوښتنه به وکړو.
خدای تعالی دې خیر درکړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلی نرګس محمد سره شریکه کړه. اغلی محمد، یو کس د صدیق په نامه آزادی راډیو ته ویلي چې تقریبا دیرش کاله مخکې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د ولسي جرګې وکیل و او رئیس جمهور ورته یو نمره ځمکه د پولي چرخي په ساحاتو کې ورکړه. د وای چې پیسې مې هم تحویل کړي دي، فورمې هم لرم، اسناد هم لرم، قانوني هر څه لرم، لیکن تقریبا دیرش کاله کېږي چې سرګردانه یم او دغه ځمکه په لاس نه ده راغلی. داسې موارد
شاروالي ته رجوع کړی ده؟
دا وایي چې شاروالي توزیع زمین ته ما څو وارې مراجعه کړې ده او مثبت ځواب مې نه دی اورېدلی. تاسې څه وایئ په دې حیسه کې؟ ژمنه د همکارۍ ورسره کوئ؟
مشکل ما واورېدی. زه واقعاً زه ډېر افسوس کوم چې ولې د موږ د دې هېوادوال ستونزه دېرش کاله کېږي د همداسې ستونزه کېدی او د دې ستونزه لا نه ده هله. د ما لومړنۍ غوښتنه دا ده چې دی باید راشي ښاروالۍ ته، دلته رجوع وکړي. دېرش کاله ولې د دې ځمکه پاتې شي په ښاروالۍ باندې؟ دی باید راشي او خپل حق خپله وغواړي. حق خو ورکول کېږي نه، حق باید دوی وغواړي. دلته دی دېرش کاله دوی ولې ارامه پاتې دي؟ دوی باید راشي دلته ښاروالۍ ته رجوع دي وکړي، ریاستو ته دې بروته، ریاستو ته دې ولاړ شي او علت دې معلوم کړي چې ولې دې ته د دېرش کاله ځمکه نه ده ورکړل شوې.
دا وایي چې ما ډېره رجوع کړې، کومه اداره ده د توزیع زمین په نامه هغې ته بار بار تللی یم، لیکن کار مې نه دی شوی.
هغوی څه ورته ویلي دي؟ هغوی څه ورته ویلي دي؟ د توزیع زمین وروستۍ خبر هغوی څه ورته ویلي دي چې دوی بیا هم همداسې پاتې دي؟
دا وایي چې ما مراجعه کړې ده، خو وایي چې شپږ میاشتې وروسته راشه، شپږ میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي دوه میاشتې وروسته راشه، دوه میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي میاشت وروسته راشه. په همدې کې رامندې کلونه تیر شول.
نه، زما هیله بیا هم د دې نه دا ده چې لطفا دوی د خپل کار جدي په پام کې ونیسي. داسې چې دوی یو ځلې ښاروالۍ ته رجوع کوي، بیا بېرته کار تر میاشتو میاشتو پورې پرېږدي، بیا میاشتو وروسته بیا رجوع کوي، هغه باعث د خپله د دې د تاخیر د کار ګرځي. نو زما هیله دا ده چې دوی راشي خپل د کار پسې جدي پلټنه وکړي، ولاړ شي مربوطه ریاستو ته دې ولاړ شي او په ازادانه توګه چې د دوی حق کېږي، چې دوی اسناد ورته لري، د دوی حق دی، دوی به خپل د حق په زور واخلي.
تاسې څه همکاري کولی شئ که دا تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد درته وښيي؟
دوی په ازادانه توګه کولی شي راډ شي، زما دفتر ته هم دوی کولی شي راشي، تر څو زه د دې اسناد د نږدې نه زه وګورم او مربوطه ریاست ته دوی راجع کړم.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د محمد صدیق په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې کابو دیرش کاله مخکې ورته د ډاکټر نجیب الله په وخت کې یو نمره ځمکه ورکړل شوې وه، خو تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. او د کابل ښاروالۍ ویان دی اغلی نرګس محمد وویل چې دغه کس د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل کومه قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0928 8920 00.
څوک وو؟
شنبه په ورځ په شهادت ورسېدم او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکی هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسي. ورزو د دې خبرونې راغلو پیغامونو ته البته به هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په هغه کې یو شمېر دوستان مو په ځینو سیمو کې بلیدل سوي دي او ځینې نور دوستان بیا دي چې د خپل ورکو په اړه موږ ته معلومات راکوي او غواړي چې د نورو اوریدونکو تر غوږه ورسو. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی هغه پیغامونه واورو چې ځینو دوستانو راستولي او په خپلو سیمو کې د لیدل سویو نورو ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي. ورزو یو دوست چې له کندهار یې زنګ راوهلی دی.
بالکل کندهار ولایت څخه خبره کوم. دوه کاله کې چې زموږ په کلي کې د یو نفر سره اوسېږي چې خپلوان یو دغه دا ما خبرې اوري دغه لمبر زما سره خبرې وکړي. صفر اویا پنځه شپږ اته اووه درې صفر پنځه.
السلام علیکم. زه یم فرید ملک د کابل ولایت احمد شاه بفامین. انت البته ولک دا ومنه سټیګ د کوم نادر کښوې ده. نیمه د دادی مولا خپلار نیمه د نبی مولا توا شي د پخ له څه معلومات پیدا کړې د نیمه تلیفون شمیرې دي چې په اوسه د نیمه وي شال څنګه دې سمې بل شي نه نه د څه څه واتیا دې څو پنځه پنځه د څه وون د څه دغه مو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو زړه ته راکړم نه کوم کو تاسو سلامونه نه کې هله د ټلیفون په ګول ودینه ولیک کې راغله د سره ګړکه زدرانی ما حرم د پختیا ولایت نه زمون سره یو جنکې دا کنه زما تر پیدا کړی دا د څلور پنځه کلو دا شاخوا کې ګام د سکندم ته خپل نوم راته وای کنه خپل نوم یې صدا زرغونه د کنم او نور پلان نوم راته نه وای د ولایت محمد راته نه وای نور هیڅ هم نشي ویل خو خاص وای چې نوم یې زرغونه دا دا لاس ورځ کې چې ما تر پیدا کړی او دلته لمن سره دا کم وخت ډیره جړی ګډیره کړیږي چې خبره د زمي دا او د شپې په وخت کې راوي کنه هیڅ لچا سره نه قراریږي که هر مسلمان ورور نه درک شوی وي کنه زبر د ټلیفون شمیره ورته ونه خیر د زما سره جاړي کوونی چې دا کم وخت ډیره زوريږي زما د ټلیفون شمیره دا کنه چې 0 واټیا یو سلولاس درې چلوي شمیره به ورته یو ځل بیا وای ما 0 و اته سپر یو یو بیا سپر څلور درې که هر مسلمان ورور سره نادر که شوی وي ما سره د ټلیفون په شمیره اړیکه ونی سي ډیر به منګم تر نه خوشاله دا کم وخت دومره کړیږي دومره زړیږي څه چې سره طاقت نه کوي دا لاس ورځ کیږي چې لمن سره دا ترمی پیدا کړی مرکز ګردیز کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنا عبد الحیات اخون د هلمن ولایت د مرجه د ولسوالی د علاقه څخه تاسو سره په تماس کې مزه د ازادي رادیو ټورو کارکونکو ته سلام کوم. پس له سلام څخه زه د خاص روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالی ته چې د سکونت دی پیروز دی او شیخ مولوی عبدالخالق صاحب ته سلام کوم چې پس له سلام څخه د ماته په دغه شمیره باندې زنګ وې 0 02 04 04 04 08 او شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 02 04 04 08. نو زه دلته د یو مشکل سره مخ يم او د دې ماته د مهرباني لمخه په دغه شمیره باندې اړیکه ونه شي. زما ورونه دی په نامه باندې د عبدالودود د عبدالواجد احمد عبدالباسوت عبدالحنان دی ټول ته زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت د لشکرګا سر د ساتیانو د دریان تنان څخه تاسو ته پیغام لرم. په تیر اکشنبه په تاریخ 2019 د ازادي راډیو څخه مو اعلان واورېدی چې یو نفر شپږ میاشتې کېږي د میلوردو سره بندي او اوس راایل شوی دی په لشکرګا ښار کې دی او لیونی دی نو څه نشي ویلی وایي زه ځم کور ته. یو چا ټلیفون وکړ چې زما سره دی
د هغه نفر شماره او ادرس کړه اعلان کړي او یا له دغه شمارې سره دې اړیکه ټینګه کړي. 0 4 0 4 2 8 4 0 0 ټلیفون شمارې زلمه 0 4 0 4 2 8 4 0 0. السلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
اغه زه ما پیغام د پلیګل او دا چې زه می تنه درک د زه تاسو لپاره ته چې زنګ د په وهمه زویا او ما ته دا خبر ته سره کې زړه ته لوسه مې د زویا او کالو یو لسمه چې زه دې نه درک را بچیا دا چې زه می نه درک را تاسو ما خبر درکړی ما ته تاسو دې زین الدین د خپل دین موري ما سپینسری ما کند موري ما ته تاسو خبر راکې زه زین الدین چې زه معلومات د زړه غوښه چې زه نه غوښه ولا جيجي بس اول خدا فيلا درا غلي من تاس فيلا درا غلي ما تي مال فدارت من درا غلي مزه طب ترتم درا غلي ما تي او زنگ من درت درا هو ما تي درا غلي ما دي زي غو تاس هو كوي يلا درا زال بار كوشش في بچي دا درا لك معلومات ما تراك زي سينسر موري كون دي ما دي كاس دي كور اي ويت شم نلا ما تي غيل لا انا زويا الى من خدا تكره دو متاس تكره زويا ما تي زويا غال راك.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو مرمرې چې تقریبا د 3 میاشتې کېږي چې ورکړې دي د ایمن ولایت څخه. نو د سفر خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چیس ږغ خبرې کوي عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه ازادي تکلیف هم لري که چېرې هر څه معلومات زما سره دي دا غشمره باندې اړیکه ونیسم. پروسه و درې یو سلاته مسو شپږ دې شمره زلګا پروسه و درې یو سلاته مسو شپږ دې. سلام.
السلام علیکم. پیغام دا غوښته چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب پنامه د عبدالملک صاحب کې دې دې ګورې م عبدالوهاب هم دې په خپل امریکا بس کې امر په دغه شهرت مشتجان وسیه پر و سیه پر درې کینځه یو نه نه دلور و کومه چې شوده چې څنګه مودل یا شماره تکرارو 0 1 0 3 15 1 0 0 3 و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اخر محمد خدیجه د علم ولایت د واشنگ ولسوالۍ نه اړیکه لولې نو یو خاله دې دې چې تکي بند شرکار کې سرکو دې د بشیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه اړه د مړی د جدي معلومات لري نو ما ته دې نه راوړي د مخه په دغه شمیره اړیکه ولې چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه ډیر ځل جوایم چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه.
بلی السلام علیکم. زه گلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی چې او قاتل د ټولنې بدرې غاری کې چې نه درې کسوي دی. د پلار نوم یې عبدالباری دی، د نیکو نوم یې محمد خان دی، د ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي ډېر تر ډېره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 0 0 3 8 2 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم زمان چې دی بلال د نمران پته ماس کې ما او زما یو ورور دی تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نادرکه شوی دی او کچا چا پیدا کو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا بیا تکرار ووم صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا السلام علیکم
سلام علیکم اکرامات می دی ازوی رادیو ریډن خو د کډر ور کار کوم که تاسو خپل نو وتر علیکم تا ملګری ته جوړ وروزه سهیل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمید الله په نامه دی چې په چپاورته باندې تو حالم دی نن نن صد ونیم کال مخ کې د رزګان ولایت چې د کندهار ولایت د راډاول سوالي دی خو جمهور د کلی اوسیدونکو دی نن نن صد ونیم کال مخ کې د رزګان ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتل دی د هغه ورځ رئیس بیا دروسته پر یو څه د مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفا د انساني مهرباني له مخې که دوی زما هغه اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا او د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اووه څلوېښت دوه اتیا اویا که هر مسلمان ورور ته د په اړه مسته معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ما یو اکار یم ملا احمد نومېږي څو کاله کېږي چې ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي ټلیفون شمېره ده صفر اویا شپږ شپېته پنځه څلوېښت نه یو څلور ډېره مننه د ازادي راډیو څخه
السلام علیکم څنګه یې بخیر زما مصر ورور ده سید نور کاکو نومېږي دا دوې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده نادرکه شوی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ما ته خبر راکوي دوه زره افغانۍ انعام دې واخلي السلام علیکم
السلام علیکم پګای کولم د کندهار ولایت ته په یو لسالي سیمشان ولې دي ما یو چاګلا جان میزه د سلطانا قاضي دې د ماد ور دي د شپږ کال کې چې ورک شوې دي د خپل د اعلان نوې یا بل څوک معلومات پلري ما سره دې په جوش میرا ته ما شوې شي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا پنځه والسلام خدای تعالی
بلیا السلام علیکم زه محمد ندیزی پکتیا ولایت د ډنډ بټانو سره څخه دا پیغام در لیږم لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم زما یو ورور دی چې په درګول نومېږي د درې ورځې کېږي لکور ته نظر کړی موږ ته معلومات راغلل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې په ټلیفون په دیش مې را ما سره تماس ونیسي صفر اویا نوي اووه څلوېښت اته سوه اته څلوېښت د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا نوي اووه څلوېښت اته سوه اته څلوېښت د ازادي راډیو څخه ډېرې مننه چې زموږ پیغامونه نشروي
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم موږ د اکا زوی دي ګلاب شاه نومېږي ګلاب شاه او عکیل شاه نوم دي د پلار نوم یې سید شاه دی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي د ده د اوه میاشتې کېږي چې نادرکه دي زه په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو که د ده په هکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي د ټلیفون شمېره ده زه یې ورته وایم صفر اووه سوه پنځه دېرش دېرش نهه شپېته د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم صفر اووه سوه پنځه دېرش دېرش نهه شپېته د بل لمبار هم ورته وایم صفر اووه سوه شپږ نوي دېرش اووه دېرش د ده په هکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوو شمېرو معلومات راکړي خپله شیرني دې درلاسه کړي وسلام
زه وروره دا غوښتنه لرم ازادي راډیو زما ژوند دی د څلور کاله کې چې ورک دی د ګل احمد په نامه دی په دغه شمېره باندې ما ته خبر راکړي السلام علیکم
مننه کوم ګرانو دوستان چې خپل پیغام را سره شریک کړی وو. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د خبرونې لالارې تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.